360 میں بلوچستان میں صحت عامہ کی ناکافی سہولتوں کی وجہ سے مقامی لوگ کراچی اور اسلام آباد جانے پر مجبور.
میرے پاس اتنا بھی نہیں کہ میں انہیں خوشگوار کراچی یا لاڑکانہ لے جا سکوں.
گزشتہ حکومت کا متعارف کردہ صحت کارڈ کا نظام کس حد تک کام کر رہا ہے؟
کافی کمپلینز یہ بھی آتی ہے کہ جی پرائیویٹ ہاسپٹل والوں کو پیسے نہیں دی جا رہے.
اور میڈیا پر تنقید کا جواب کیا سولوشن جرنلزم میں ہے؟ جانیں گے آج کے شو میں.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. گزشتہ 7 دہائیوں میں دنیا بھر میں لوگوں کو بیماریوں اور عالمی وباؤں سے بچانے کے لیے غیر معمولی پیش رفت ہوئی ہے. دنیا سے چیچک کا خاتمہ ہوا ہے, پولیو کے کیسز میں 99% کمی آئی ہے, زچگی کی شرع اموات میں کمی آئی ہے, ایڈز کا مرض اب لوگوں کے لیے موت کا پروانہ نہیں رہا, کروڑوں افراد ایچ آئی وی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. مجموعی طور پر انسانی صحت دنیا بھر میں بہتر ہوئی ہے اور اوسط عمر بڑھی ہے. لیکن آج صحت کے عالمی دن کے موقع پر عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں صحت کی سہولتوں تک رسائی میں بہت زیادہ عدم مساوات ہے. صحت کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے دنیا کے پاس کوئی بہتر نظام نہیں ہے. صحت کو نقصان پہنچانے والی مصنوعات اور ماحولیاتی تبدیلی کے بحران کے خطرات کا سامنا ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ 2030 تک صحت کے شعبے میں سہولتوں اور خدمات کی تیزی سے بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے 1 کروڑ ہیلتھ ورکرز کی ضرورت ہوگی, اور اس کی زیادہ ضرورت کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں ہوگی. صحت کے عالمی دن کو منانے کا مقصد صحت عامہ کی سہولتیں سب تک پہنچانا ہے, لیکن بلوچستان کے دیہی اور پسماندہ علاقوں میں عوام کی صحت کی سہولتوں تک رسائی بہت کم ہے. اسی وجہ سے مجبوراً لوگ علاج کے لیے ملک کے دوسرے بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں. ایسے مریضوں کی مشکلات ہیں کیا اور حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے؟ مرتضی زہری سے جانتے ہیں.
8 سالہ محمد کریم پیدائشی طور پر آنتوں کے مرض میں مبتلا ہے. اس کی آنتیں پیٹ سے باہر ہیں اور وہ بچپن سے اس پلاسٹک بیگ میں رفع حاجت کرنے پر مجبور ہے. والدین نے زندگی کی تمام جمع پونجی اس کے علاج پر خرچ کر لی, مگر اپنے بچے کی صحت نہ خرید سکے.
مارے کا نام محمد کریم.
یہ میرا بیٹا محمد کریم ہے. اس کی آنتیں پیدائشی طور پر خراب ہیں. علاج کے لیے میں اسے ہسپتال لے گیا تو ڈاکٹروں نے آپریشن کر کے اس کی آنتوں کو پیٹ سے باہر نکال دیا.
یہ خاندان کوئٹہ سے تقریباً 380 کلومیٹر دور خزدار کے ایک پسماندہ گاؤں کرخ میں رہتا ہے. گاڑی میں کوئٹہ سے کرخ گاؤں تک جانے میں 7 سے زیادہ گھنٹے لگتے ہیں. ضلع خزدار میں صحت کی سہولیات نہ ہونے کے باعث انہیں علاج کے لیے کوئٹہ جانا پڑتا ہے.
اب تقریباً 2 سال کا عرصہ گزرا ہے کہ میں انہیں کسی ہسپتال یا ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جا سکتا ہوں. میں ایک دہاڑی دار مزدور ہوں. ایک دن کام ملتا ہے, 5 دن نہیں ملتا. ہم مالی طور پر بہت کمزور ہیں. میرے پاس اتنا بھی نہیں کہ میں انہیں خوشدار کراچی یا لاڑکانہ لے جا سکوں. میرے پاس تو کرایہ بھی نہیں ہے.
صحت کے حوالے سے خود بلوچستان حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق صوبے میں 30 سے 32% دیہی علاقوں میں عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات تک رسائی نہیں. علاج معالجے کے لیے لوگوں کا زیادہ تر انحصار کوئٹہ کے سرکاری اسپتالوں پر ہے, جہاں پہلے ہی مریض زیادہ اور وسائل کم ہیں.
ہمارا گھر جو ہے قلعہ عبداللہ میں ہے, وہاں پہ اس کو تکلیف ہوا سینے میں. ہم نے رات تقریباً 11 بجے یہاں اس کو کوئٹہ اسپتال پہنچا دیا. یہاں پہ تو ڈاکٹر موجود ہے, لیکن یہاں پہ جو ہے وسائل نہیں ہے.
بلوچستان کے لوگوں کی اکثریت صحت کے بڑے مسائل کے علاج کے لیے کراچی, لاہور اور اسلام آباد کا رخ کرتی ہیں, مگر غریب مریضوں کے پاس ان شہروں تک سفر کرنے کا کرایہ بھی نہیں ہوتا. خزدار کے ایک سماجی کارکن اشرف مینگل ایسے ہی مریضوں کے لیے کراچی میں رہائش اور دیگر سہولیات کی فراہمی کے کار خیر میں حصہ لیتے ہیں.
اگر کوئی پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں, ہم اس کا ایک ویڈیو بنا کے پورا کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اگر یہ لوگوں کو کچھ مالی ان کے ساتھ مدد ہو جائے, یہ لوگ کراچی پہنچتے ہیں جو جب اس کی ٹیسٹ وغیرہ ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی کینسر آخری اسٹیج تک ہے.
ماہرین صحت کے مطابق بلوچستان کے دیہی علاقوں میں صحت کے بنیادی ڈانچے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے.
تو اس حساب سے اگر بلوچستان کی ہیلتھ کے بارے میں دیکھا جائے کہ بلوچستان میں ہیلتھ کی کیا سہولیات ہیں, تو بلوچستان میں ہیلتھ کی سہولیات ناکافی ہیں, اتنی زیادہ کم ہے وہاں پہ ہمارے یہاں سہولیات کی ہم بیسک جو ہیں نیڈز ہیلتھ کی وہ بھی پوری نہیں کر سکتے.
دوسری جانب بلوچستان حکومت کے ترجمان بابر یوسف زئی کہتے ہیں کہ حکومت صحت کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے کوشش کر رہی ہے. حال ہی میں دیہی علاقوں کے لیے 800 سے زائد ڈاکٹر تعینات کیے گئے ہیں.
ہیلتھ بجٹ میں 200% زیادہ اضافہ کیا ہے, ہیلتھ کارڈ کی منظوری دی ہے. اس ہیلتھ کارڈ کے تحت بلوچستان کا ہر شہری جو بلوچستان کا شناختی کارڈ ہولڈر ہے, جس کے پاس بلوچستان کا شناختی کارڈ ہے, جس جو بلوچستان کا لوکل ہے, وہ 200 سے زائد اسپتالوں میں جا کر 10 لاکھ سے زائد کا مفت علاج کروا سکتا ہے.
محمد کریم کے والدین کو یہ معلوم نہیں کہ ان کا بچہ مزید کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے, مگر وہ اس کے علاج کے لیے کسی مسیحا کے انتظار میں ہے.
سنا دا پیدائشیاں تکلیف ہے,
یہ بچہ شدید تکلیف میں مبتلا ہے اور دن رات روتا ہے. یہ خود بھی پریشان ہے اور کہتا ہے کہ ان کے اس مرض کا آخر کیا ہوگا.
بلوچستان میں ایسے سینکڑوں مریض علاج کے لیے حکومتی امداد کے منتظر ہیں. ماہرین صحت مطالبہ کرتے ہیں کہ صوبے کے پسماندہ علاقوں میں صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے جامع پالیسی بنائی جائے اور صحت کے سالانہ بجٹ میں اضافہ کیا جائے, تاکہ صحت کی بنیادی سہولیات کو سب تک پہنچانے میں مدد مل سکے. مرتضیٰ زہری, وائس آف امریکہ, خضدار, بلوچستان.
پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں بر وقت طبی امداد نہ ملنے اور آگہی کی کمی کی وجہ سے ہر سال لاکھوں افراد مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اس وقت ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا ہمیں ٹورانٹو کینیڈا سے جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر بھٹا نے صحت عامہ کے لیے بہت کام کیا ہے اور ان کے کام نے زچگی اور نوزائیدہ بچوں کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے عالمی پالیسی میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا ہے. ڈاکٹر بھٹا, ویلکم ٹو دا شو. اس سال ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن صحت کے عالمی دن کے موقع پہ صحت سب کے لیے کا سلوگن سامنے لایا ہے. پاکستان میں صحت عامہ کی سہولتیں کم ہونے کی وجہ کیا پلاننگ کی کمی ہے, پلاننگ کا فقدان ہے یا ریسورسز کی کمی ہے؟
دیکھیں, اس میں پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے ویڈیو ابھی دکھایا ہے, یہ حقیقت ہے پاکستان کے دیہی علاقوں میں صحت عامہ کی, مگر یہی ویڈیو اگر آپ کسی بڑے شہر میں ارباب حیثیت لوگوں کا بتاتے کہ کون سے ہسپتالوں میں ان کو علاج معالجہ ملتا ہے تو شکل بالکل مختلف ہوتی. تو یہ جو آپ نے شروع میں کہا کہ غیر مساوات یا انیکوٹی یا ڈیفرینشل جو ہمارے ملک میں ہے صحت عامہ کے لحاظ سے دیہی علاقوں میں اور اربن علاقوں میں شہروں میں, وہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے. سو پاکستان میں اس وقت جو مسائل کا شکار ہیں ہم صحت عامہ کے لحاظ سے, ان کے 5 اسباب ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ ہم نے جس طریقے سے ہمیں نان پارٹیزن یا جیسے غیر سیاسی طور پہ پلاننگ کرنی چاہیے تھی کہ ہم ارسپیکٹو کہ کون سی حکومت اقتدار میں ہے, ہم ایک طریقہ رائج کرتے جو کہ گزشتہ 3 دہائیوں میں صحت عامہ کا نیٹورک جو ہے یا پرائمری کیئر سٹرکچر جو ہے وہ تمام ملک میں ایک جال کی طرح پھیل جاتا. اس میں کافی نشیب و فراز آئے ہیں اور اس کی وجہ سے آج یہ جو آپ تعداد دیکھ رہے ہیں کہ دیہی علاقوں میں لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں, اور جو شہر ہیں وہاں آپ کو سٹیٹ آف دی آرٹ جس طرح آپ واشنگٹن ڈی سی میں اسپتالوں میں دیکھتے ہیں وہ چیز لوگوں کو میسر ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارے جو ایوریج اعداد و شمار ہیں صحت عامہ کے, جو کہ ساری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں, نوزائیدہ بچوں کی, ماؤں کی شرح اموات, آپ کے حفاظتی ٹیکوں کی کوریج اور دیگر امراض جس میں آپ نے ایڈز جیسے موذی مرض کی بھی بات کی, اس میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اپنے علاقے میں اپنے ہمسائے ممالک سے کہیں پیچھے. سو اور اس کی دوسری جو بڑی وجہ ہے میرے نزدیک وہ یہ کہ ہم نے ابھی تک سوشل سیکٹرز اور خاص طور پہ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں جس طرح انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تھی ہمیں, وہ ہم نہیں کر پائے. اگر آپ اس وقت
یہی پوائنٹ میں چاہوں گا اس کو آپ کلب کرتے چلیں اسی کے ساتھ, 70% سے زائد جو ہے ہیلتھ کیئر پرائیویٹ سیکٹر آلریڈی دے رہا ہے اور باقی 30% حکومت کے پاس ہے, تو صحت کی سہولتیں جن پہ سب کی رسائی ہو اگر اس کے ہم دیکھیں تو کیا پرائیویٹ سیکٹر کے پاس یہ سارا شفٹ ہو جانا چاہیے؟
नहीं देखें, प्राइवेट सेक्टर की अपनी लिमिटेशंस हैं। अब जिस सूबे की आप बात करते हैं बलूचिस्तान की, हमने अभी रिसेंटली एक सर्वे किया देखने के लिए कि क्या प्राइवेट सेक्टर की सहूलियात मुयसर हैं नौजायदा बच्चों के लिए और माओं के लिए। तो बलूचिस्तान में तो प्राइवेट सेक्टर दही इलाकों में तो मौजूद ही नहीं है, और ना ही वहाँ इन्वेस्टमेंट हुई है। जो हुकूमत ने ये सेहत सहूलत कार्ड नाफिज किया था सूबा सरहद में और खैबर पख्तूनख्वा में और अब बलोचिस्तान में भी ये चलने लगा है, उसकी एक बड़ी वजह यही थी कि शायद फाइनेंशियल इंसेंटिव से प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो और एटलीस्ट जहां हुकूमत अपने वसाइल नहीं लगा सकती वहां प्राइवेट सेक्टर लगा दे। पर जो मैं आपको बात कर रहा था, जो मैं दोबारा अंडरस्कोर करूंगा, वो ये कि देखें 225 मिलियन के मुल्क में अगर आप अपने GDP का 1% से कम स्पेंड करेंगे हेल्थ पे तो कहां से सेहत आम आराइश होगी।
लेकिन लेकिन डॉक्टर भुट्टो, प्रोविंशियल लेवल पे 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल लेवल पे फंड्स तो हैं, अगर विफाक सतह पे 1% हो रहा है तो प्रोविंसेस के पास तो फंड्स हैं, वो किस तरह से यूज करते हैं, दैट्स अनदर क्वेश्चन।
आप तखमीना लगा लें, देखिए बलूचिस्तान की बात करते हैं, कह रहे हैं कि 200% हमने बढ़ाया है सेहत आमा पे, मगर आप अगर उसकी टोटल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जिस तरह होना चाहिए सेहत पर एक्सपेंडिचर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे, वो नहीं हुआ।
राइट,
एंड इसमें बलूचिस्तान का कसूर नहीं है, इसमें कसूर हमारे अपने प्लानिंग का है। बट जिस चीज की मैं निशानदेही करना चाह रहा हूं कि अब ये मौका आ गया है कि सेहत को एक नॉन पार्टिजन टॉपिक बनाकर जिस पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स पे, एक्विटी पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे और खासतौर पे एविडेंस बेस्ड प्लानिंग पे, कि जो हमारे मेन मसाइल हैं उस पे हम फोकस करें,
उस पे फोकस करें। डॉक्टर भुट्टो, लास्ट में मेरे पास वक्त की कमी है, क्विकली मैं चाहूंगा आप उस चीज पे भी रिस्पॉन्ड करते चलें। पाकिस्तान में तकरीबन हम 114-115 मेडिकल कॉलेजेस हैं और पांचवें नंबर पे है पाकिस्तान अगर हम मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट देखते हैं, लेकिन सूबों में दूर दराज इलाकों में अगर हम डॉक्टर्स को भेजना चाहें या इस हवाले से बात करें तो यंग डॉक्टर्स के अलावा जो कि फोर्स होते हैं प्रॉब्ली उस वजह से शायद चले जाते हैं, उसके अलावा हमें ये सहूलतें नहीं मिलती, डॉक्टर्स वहां नहीं जाना चाहते, क्या वजह है?
वजह उसकी बड़ी सिंपल है, अगर आप डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं 1.5 लाख के करीब, अगर आपने डॉक्टर प्रोड्यूस भी कर लिए हैं और उनमें से 80-85% जो है वो बड़े शहरों में हैं, तो देही इलाकों में कहां जाएंगे लोग? इसके लिए यू हैव टू हैव इंसेंटिव्स। अगर आप डॉक्टर्स को भेजना चाह रहे हैं देही इलाकों में तो आपको उनको वो तमाम सहूलियात मुयसर करना पड़ेंगी, तालीम की, रिहायश की, सिक्योरिटी की, जिसकी वजह से डॉक्टर्स जा सके वहां। जबरदस्ती तो कोई किसी को नहीं भेज सकता। अब जब 1994 में बेनजीर भुट्टो ने लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम नाफिज किया था और शुरू किया था, उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी कि ये 10 साल से ज्यादा चलेगा। इट वॉज ए स्टॉप गैप मेजर।
लेकिन वो अब तक
94 से लेकर अब तक वो हमारे देही इलाकों में, अगर आपके पास वसाइल और पैसे नहीं है तो आपके पास लेडी हेल्थ वर्कर है,
तो सबसे बेहतर निजाम शायद वही इस वक्त है, जो कि डेफिनेटली नाकदीन भी उस बात पर मुत्तफिक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर भुट्टो, आप हमारे साथ थे इस हवाले से बात करने के लिए,
थैंक यू।
2019 में पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से 8 करोड़ ऐसे पाकिस्तानियों के लिए सेहत कार्ड जारी करने का ऐलान किया गया जो अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। इस सिस्टम पर बहुत से एतराजात भी सामने आए, लेकिन क्या पंजाब में इंसाफ सेहत कार्ड्स पर अब भी मुफ्त इलाज हो रहा है? नाकदीन क्या कहते हैं इस हवाले से? सबसे बड़ी जो एक इस वक्त क्रिटिसिज्म है वो ये कि सेहत कार्ड की आड़ में सेहत का निज़ाम तजारत बन चुका है और अस्पताल जचगी के लिए होने वाले ऑपरेशन और एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की मद में सेहत कार्ड से मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन सेहत कार्ड और इसका निज़ाम काम कैसे करता है, जायजा ले रही है समन खान अपनी इस रिपोर्ट में।
लाहौर के शालामार अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में बल्कीस बेगम गुज़िश्ता एक हफ्ते से सांस की शिकायत की वजह से ज़ेर इलाज हैं। डॉक्टर की फीस के साथ यहां एक दिन के दाखिले की फीस तकरीबन 10,000 है और अद्वियात इसके अलावा हैं। लेकिन बल्कीस बेगम के घर वालों को इलाज के इन तमाम अखराजात के लिए अस्पताल को किसी किस्म की कोई अदायगी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि इनका इलाज सेहत कार्ड पर हो रहा है।
अगर मुझे अपनी पॉकेट से करना पड़े ये सब कुछ, तो शायद मैं एक दिन का एडमिशन जो है वो भी ना बेयर कर सकूं, जितनी ज़्यादा महंगाई है। मैं बैंक में जॉब करता हूँ, बेसिकली मेरा मदर का वहाँ पे मेडिकल कवर भी है, लेकिन लास्ट एडमिशन पे वो मेडिकल की लिमिट ख़त्म हो गई थी, वो 175,000 उसकी लिमिट थी, वो हम पूरा कर चुके थे। उसके बाद मेरे पास जो है वो फाइनेंशियली इतनी नहीं थे कि मैं खुद से इलाज करा सकूँ।
صوبہ پنجاب میں صحت کارڈ کے ذریعے صحت سہولت پروگرام 2016 میں 20,000 سے کم تنخواہ دار یا دہاڑی دار طبقے کے لیے متعارف کروایا گیا. بعد ازاں تمام صوبے کے لوگوں کو بلا تفریق اس پروگرام میں شامل کر دیا گیا اور یہاں بسنے والوں کا شناختی کارڈ ہی صحت کارڈ کی حیثیت اختیار کر گیا. اب تک اس پروگرام سے 40,00,000 سے زیادہ مریض فائدہ اٹھا چکے ہیں اور حکومت اس مد میں 90 ارب روپے خرچ کر چکی ہے. پنجاب کے 640 اسپتالوں کے علاوہ صوبے کے 200 سرکاری اسپتال بھی صحت کارڈ پروگرام میں شامل ہیں.
یہ بیسکلی کنسیپٹ جو ہے تمام پبلک سیکٹر ہاسپٹل اپنا ریونیو جنریٹ کریں گے, یہ اپنے کلیم بنائیں گے. اگر کوئی شخص انجیو پلاسٹی یعنی اسٹینٹ پڑا, اس کا جتنا اس کا خرچہ ہوا ہوگا اسٹینٹ کا, ڈاکٹر کی فیس, وہ 2,75,000 تک کا کلیم بنا کے اسٹیٹ لائف کو دے گا اور اسٹیٹ لائف اس کو پیسے ری ایمبرس کرے گا. کافی کمپلینٹ یہ بھی آتی ہیں کہ جی پرائیویٹ ہاسپٹل والوں کو پیسے نہیں دیے جا رہے. بالکل پیسے دیے جا رہے ہیں, اگر پیسے نہ دیے جا رہے ہیں تو وہ کام نہ بند کر دیں.
صحت کارڈ پروگرام پر اکثر سوال بھی اٹھائے جاتے ہیں.
جو سیریس بیماریاں ان کے لیے میرا خیال ہے ہیلتھ کارڈ سوٹیبل نہیں ہے, کیونکہ جو پیکیجز ہیں وہ بہت کم ہیں, جو اینٹی بایوٹکس ہیں وہ بہت مہنگی ہیں. اگر صحیح جینون بڑے برانڈز کی اینٹی بایوٹکس لگے ہیں جو ملٹی نیشنل برانڈز ہیں تو وہ پیکیج پورا نہیں ہو سکتا, اور ہاسپٹل کبھی بھی اچھی دوائی نہیں لگاتا, سستی دوائی لگاتا ہے.
پہلے بھی پاکستان کے اندر سیزیرین کا جو آپریشن کے ساتھ بچے کی پیدائش ہے اس کا ریٹ بہت زیادہ اوپر جا رہا تھا, لیکن جب یہ ہیلتھ کارڈ آیا اور اس کے اندر چونکہ پیمنٹس ریزنیبل تھیں اینڈ اٹ واز اے بگ گڈ پروفیٹیبل ایز اے بزنس ہاسپٹل کے لیے ڈاکٹرز کے انوالومنٹ کی خاطر, تو اس کا ریٹ جو تھا وہ بہت بڑھ گیا, وچ از اے نیگیٹو انڈیکیٹر میرے نزدیک. اگر اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی اس کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس کے اندر بھی مارجنز بہتر تھے, اس کا بھی ایک دم سے گراف جو بہت اوپر چل گیا. اب ڈز ناٹ مین بائی کہ ہمارے یہاں ڈیزیز برڈن اتنا آ گیا تھا پاکستان اور پرٹیکولرلی کے پی کے اور پنجاب کے اندر.
لیکن پنجاب انیشیٹو ہیلتھ مینجمنٹ کمپنی کا کہنا ہے کہ ہیلتھ کارڈ سروسز کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے کمپنی 3 بار تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی کروا چکی ہے اور پروگرام کا غلط فائدہ اٹھانے والوں کے لیے سزائیں بھی موجود ہیں.
لوگ اکثر تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو صحت کارڈ ہے یا ہیلتھ انشورنس 10,00,000 ہے تو مجھے کسی علاج کے 10,00,000 تک ہو جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. 10,00,000 تک ایک خاندان کی ٹریٹمنٹ ہوگی. اب جو سیزیرین ہے اس کی میکسیمم لمٹ ہی تقریباً 34,000 روپے ہے, اس سے زیادہ وہ جا ہی نہیں سکتا. باقی ہمارے جو بھی علاج ہوتے ہیں یہ ڈریپ اپروو میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں اور وہ جو سرجیکل چیزیں ہیں وہ بھی ڈریپ اپروو ہی ہوتے ہیں.
1978 سے لاہور میں قائم شالامار اسپتال ٹرسٹ اسپتال ہونے کے باوجود ایک محدود پیمانے پر ہی ضرورت مند مریضوں کو علاج میں رعایت فراہم کر رہا تھا, لیکن گزشتہ 3 سالوں سے صحت کارڈ پر یہ 32,000 مریضوں کو علاج کی مفت سہولت فراہم کر چکا ہے.
جو ٹرینڈ ہم نے دیکھا ہے اس کارڈ کی وجہ سے 70, 75, 80, 85, 90, 95, اس ایج کے لوگ جو گھروں میں پڑے ہوئے تھے اور کوئی بھی ان کو لانے لے جانے والا نہیں تھا, وہ روٹی کھائیں گے یا علاج کروائیں گے, بٹ اس کارڈ کی وجہ سے نا اب ان کا بھی علاج ہو رہا ہے.
صحت کارڈ سہولت سے فائدہ اٹھانے والوں کا کہنا ہے کہ بلا شبہ اس پروگرام نے مفت اور معیاری علاج تک عوام کی رسائی آسان بنائی ہے, لیکن اس کے باوجود اب بھی بیشتر مریض ایسے ہیں جو علاج کے لیے سرکاری اسپتالوں کا رخ بھی کرتے ہیں اور وہ مفت علاج کے علاوہ سرکاری اسپتالوں کے نظام میں بہتری کی امید بھی رکھتے ہیں. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
اور اب کچھ بات آئی ایم ایف کی اپ کمنگ سپرنگ میٹنگز کی. عالمی مالیاتی ادارے نے آئی ایم ایف نے اس موقع پہ کہا ہے کہ عالمی معیشت کی ترقی کی رفتار کم رہنے کی وجہ سے دنیا بھر میں بھوک اور غربت کے خطرات میں اضافہ ہوا ہے. آئی ایم ایف کی سربراہ نے کل 10 اپریل سے شروع ہونے والی آئی ایم ایف سپرنگ میٹنگ سے پہلے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ عالمی معیشت کی ترقی کی رفتار سست رہے گی. اس سے پہلے دیے گئے ادارے کے جو اعداد و شمار تھے ان کے مطابق 3.4% کی پیشن گوئی کی گئی تھی, جس کو اب کم کر کے 3% کر دیا گیا ہے, جو کہ اگلے 5 سالوں تک بھی اسی شرح یعنی 3% تک ہی رہنے کا امکان ہے. 90 کی دہائی کے بعد عالمی معیشت میں اتنی سست ترقی پہلی بار ریکارڈ کی جائے گی. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک گروپ جس طرح سے اس وقت جو 10 اپریل سے لے کے 16 اپریل تک کی جو اسپرنگ میٹنگز واشنگٹن میں ہو رہی ہیں اس میں کون کون سے اہم مدے جو ہیں وہ زیر بحث آئیں گے, اور یہ سالانہ اجلاس آخر ہوتے کیوں ہیں, ان میں کون کون لوگ شریک ہوتے ہیں, جانتے ہیں ارم عباسی سے.
دنیا کی معیشت کے دو اہم عالمی ادارے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ہر سال موسم خزاں اور بہار میں اپنے یہاں واشنگٹن میں ہیڈ کوارٹرز میں سالانہ اجلاس کرتے ہیں. اس اجلاس کو, ان ملاقاتوں کو اسپرنگ میٹنگز کہا جاتا ہے, اور ان ملاقاتوں میں بورڈ آف گورنرز ملتے ہیں. इस साल की स्प्रिंग मीटिंग्स का बाकायदा आगाज पीर को यानी 10 अप्रैल से होगा। इन स्प्रिंग मीटिंग्स में दुनिया भर के मुल्कों की मालियाती टीम्स शरीक होती हैं। रुकन मुल्कों के मरकजी बैंकों के नुमाइंदे, निजी शोबे से ताल्लुक रखने वाले अरकान, सिविल सोसाइटी के मेम्बरान भी शामिल होते हैं और साथ ही साथ तालीम के शोबे से ताल्लुक रखने वाले माहरीन भी इस इजलास में शिरकत करते हैं। इस इजलास में जिन मौजूदात पर गौर व फिक्र किया जाता है उसमें इकतसादी तरक्की, इकतसादी नुक्ता नज़र, दुनिया से गुरबत का खात्मा और फिर दुनिया भर को दी जाने वाली इमदाद के बारे में उसका तज़िया किया जाता है, उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान ये जो सालाना इजलास हुआ इनकी तवज्जो कोविड के खात्मे पर रही, मगर इस साल यूक्रेन में जंग की वजह से तवज्जो रहेगी दुनिया को जंग की वजह से पेश माली और माशी मसाइल। दुनिया के माली मसाइल के हल के लिए ये चंद बड़े फोरम्स में से एक फोरम है, लेकिन इन अहम मालियाती इदारों पर हमेशा से ये तनकीद रही है कि ये दुनिया के बड़े माशी मसाइल या खास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक के माशी मसाइल के हल के लिए कोई वाज़ेह हिकमत अमली आज तक नहीं बना सके। इरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना अपनी टीम के हमराह इन स्प्रिंग मीटिंग्स में शामिल हो रहे थे, लेकिन अब ये इतलात हैं कि इसहाक डार का ये दौरा कैंसिल हो गया है। दूसरी तरफ सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को IMF के फंड्स के लिए यकीन दहानी के बाद अब मुत्तहिद अरब अमारात की तरफ से भी आलमी मालियाती इदारे को यकीन दहानी चाहिए होगी कि अबूधाबी इस्लामाबाद को फंड्स फ्राहम करेगा। वॉइस ऑफ अमेरिका के मोहम्मद साकिब इस वक्त कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि माहरीन के ख्याल में पाकिस्तान के लिए डिफॉल्ट का खतरा किस हद तक टला है। साकिब, कहां तक बेल आउट की उम्मीद बनी है पाकिस्तान में और IMF की किस्त के बारे में माहरीन क्या समझते हैं कि अब ये फंड्स रिलीज कर दिए जाएंगे? इसहाक डार का तो विजिट जो है वो 11th hour पर कैंसिल हुआ है, आज ही जो इतलात आई हैं।
असद, बिल्कुल ये एक बहुत अहम बात है और इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन थी कि इसहाक डार क्यों नहीं जा रहे हैं। एनालिस्ट से जो हमारी बात हुई है, जो लोगों से हमारी बात हुई है, जो ज़राए उसका बताते हैं कि इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। नंबर एक के इसहाक डार इस वजह से नहीं जा सकते कि मुल्क में जो इस वक्त गैर यकीनी की जो सूरत हाल है, गैर यकीनी सियासी सूरत हाल है, इसमें उनका जाना मुश्किल नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ हमने देखा कि मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अयाज सादिक भी पाकिस्तान को वहां पर स्प्रिंग मीटिंग में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। इसी तरह हमने देखा है कि FDR का जो रेवेन्यू है वो भी 276 अरब रुपये के इस वक्त शॉर्टफॉल है, और अगर इतना बड़ा शॉर्टफॉल लेकर IMF से जो प्रोग्राम बहाल करने की बात करने जाना यकीनी तौर पर एम्बैरेसमेंट हो सकता था, इससे भी बचा गया है। जबकि बाद एनालिस्ट का ये भी कहना है कि ये भी मुमकिन है कि जो IMF की जो MD और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे अपॉइंटमेंट गालिबन नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से जो है जो वजीर खजाना इसहाक डार ने जाने से इज्तनाब बढ़ता है। इस तमाम तर सूरत हाल में एक अहम अच्छी खबर यह है कि सऊदी अरब ने एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दी है कि वो पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के जो गैप है उसमें $2 अरब देने के लिए तैयार है, लेकिन अब भी मसला हल नहीं होगा जब तक कि अबू धाबी, जैसा कि आपने बताया कि UAE इस बात की इंश्योरेंस नहीं करवा देता कि वो भी $1 अरब मजीद अदा करेगा। पाकिस्तान को 30 जून तक तमाम जो बैरूनी अदायगियां करने के लिए कोई $6 अरब की जरूरत है, जिनमें से $2 अरब अगर सऊदी अरब की तरफ से आ रहे हैं तो $3 अरब ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस और बायलेटरल जो कंट्रीज की तरफ से पाकिस्तान को मिलने की तवक्को है। $1 अरब की अब भी कमी है और हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात की जो हुकूमत है उसको इस बात पर कायल कर ले कि वो पाकिस्तान के कर्जे या तो रोल ओवर करें या फिर वो अपनी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जो नीड है उसको भी पूरा कर सकें।
बहुत शुक्रिया साकिब, आप हमें अपडेट कर रहे थे कराची से और जिस तरह की इस वक्त सिचुएशन बनती नजर आती है पाकिस्तान के हवाले से ऑनवर्ड्स मौशी फ्रंट पे कुछ चीज़ें सॉल्व होती अब बहुत जल्द नज़र नहीं आती। बहुत शुक्रिया आपका, आप कराची से हमें अपडेट कर रहे थे। इसी पे खत्म करते हैं आज का View 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, YouTube पे हमारा चैनल है voaurdu के नाम से और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्ला खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
آو وزیا.
نن آو وزیا.
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نن او وضعیت پروګرام اوري درنو ریدونکو د طالبانو سرپرست حکومت په تیر پسرلی کې د افغانستان په شمال کې د قوشتېپه د کانال د جوړولو کار پیل کړی دی د دې کانال په بشپړېدو به د آمود سیند ډېرې زیاتې اوبه افغانستان ته واړول شي د سیندونو دواړو غاړو ته د اوبو د استفادې لپاره نړیوال قوانین او پالیسۍ موجود دي او ملکونه مکلف دي چې د قوانینو سره سم د اوبو نه استفاده وکړي نو د قوشتېپه د کانال په برخه کې ډېرې پوښتنې دي ډېرې مسلې دي منګه غواړو چې په همدې باره کې د اوبو د چارو یو مسول سره وغږیږو او د دوی نظر واورو چې دا پروژه افغانستان ته خصوصا د بلخ کې ولایت ته څه ګټه لري دلته نور کوم کوم ملکونه دي چې د آمو د سیند اوبو نه استفاده کوي د اوبو حق لري او اوبه یعنی د حیات د ادامې دغه مهم عنصر نن سبا په ډیرو جهاتو اهمیت لري دنیا کې موږ دا وګورو چې زموږ د محترم میلمه په دې برخه کې څه نظر لري میلمه مو د اوبو د چارو کارپوه فضل الله اختر صاحب دی اختر صاحب محترم سلام شه پروګرام ته په خیر راغلی زموږه غاوري فضل الله اختر صاحب غاوري په خیر راغلی سلام شه سلام شه
مننه
تاسو ته خوشاله اوسئ اختر محترم مخیده دی چې ساس نظر واورو د دې قوشتی پی د کانال په برخه کې زه ساس پی اجازه غواړم درته یو رپورت لرو دا رپورت خبرو بیا به دغه نه تاسو سره خبرو ته بحث کینو رپورت په دې باره کې دی چې د ازبکستان د بارنۍ چارو وزارت ویل دی چې دراتونکو ونې په اخر ورځو کې په سمرقند کې د افغانستان د حالاتو د ارزیابۍ لپاره د گاونډیو هوادونو د بارنۍ چارو د وزیرانو د یوې غونډې بندوبست کړی دی د غونډې دایریږي نو د سیاسي چارو ځنې کارپوهان به وي چې گاونډیان د افغانستان خپل هوادونو ته د نامنې د خبرېدو نه اندېښمن دي او اندېښنه لري او د طالبانو د حکومت سره د اړیکو په برخه کې په یو نظر نه دي دا یو موضوع ده چې کانفرنس کې باندې بحث کیږي زموږ خبريال په دې باره کې راپورټ را لګلې ده دا به ورو ورسته تاسو سره بحث کینو یو څو دقیقه انتظار وباسي من نه تاسو نه اختر سیب
د ازبکستان د بهرنی چارو وزارت په ویلامه کې ویلي چې د روانې پنځمه پورس د اپریل په 10 دغه هیواد د سمرقند په خار کې د افغانستان د حالاتو درزول لپاره د روسي په ګډون دغه هیواد د ګاونډي ازبکستان چین ایران پاکستان تاجکستان او ترکمنستان د بهرنی چارو وزیرانو یو غونډه جوړه همداشان د ازبکستان د بهرنی چارو وزارت ویلي چې د اپریل په 13 به هم په دغه خار کې د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د شورا غړو ازبکستان آذربایجان ارمنستان بلاروس قزاقستان قرغیزستان روسی تاجکستان او ترکمنستان د بهرنی چارو وزیران او استازي د نړیوالو او خپل اړوندو مسلو د ارزول لپاره هم غونډه وکړي تر اوسه لا سرګندنه ده چې د طالبان حکومت ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړ شوی او کنه خو تیر کال په دغه سیورته غونډه کې د طالبان د حکومت تاسو برخه نه لرله ازبکستان تیر میاشت دغه هیواد د ملي امنیت شورا د سلاکار او د بهرنی سیاست په برخه کې د ازبکستان د جمهور رئیس زنګلی استازي عبدالعزیز کاملو په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی د طالبانو د حکومت د اساس سره د خبرو لپاره کابل ته استولیو د سیاسي چارو یو افغان کارپو علیمداد علیموی چې د سیمه هیوادونو په ځنګړي ډول د منځنۍ اسیا هیوادونو ته وی خو د افغانستان څخه دغه هیوادو ته د سخت دریزي او نامنې د خبرېدو څخه په ویره کې دي او د بل خوا په دې هم نه پوهیږي چې طالبان حکومت سره څنګه تعامل وکړي
فکر وکنم تمامي نشست ها بیشتر از اینکه روی منافع به چرخه و چگونگی روابط با افغانستان به خاطر جلوگیری از خطرات احتمالی که از آدرس افغانستان متوجهشان هست میباشد.
علی امداد علی مویل چی گواندی او دسی میوادونه لهم پدی بحث که چی افغانستان که طالبان و لکمه سره سرنگ تعمل سخه کار وارده ترسو دغه هوا سخه ده احتمالی امنیتی گواخون سخه بچ پاتیش ده سیسی و سیمهی ده چارو یو بل کارپو احمد سیدی ده دیغون جولیدل ده روسی ده سو یو برخه گرنی چه ده خاقلی سیدی پوینه حسه که ده منزنی اسیا او دسی میوادونه تخبل سیاست تراغیز لانده و ساتی
چه تلاش که ایچی اغا منطقوی مملکتون یا منطقوی ساعتی دلتا حضور لری حقو ده روسیا سر پا افغانستان پا باره که یو نظر سی یو تفاهم تا بوره چیگی چی خوبنده پا ده روسیا بلاس کیوی اما طالبانو دعوت نیست وی یو نشست ده تبادله افگار ده ده توریزم تشویش اظهار تشویش در نور شای پکی نشته
ده سیاسی چارو یو بل کارپو محمد حسن عکر لافغانستان سخه په پیزیکی دول منځنۍ اسیا هیوادو ته د توریستي ډلو د پالیتونو د غزیدو پر اندېښنی تر ډیره بې ځایه ګڼي خو په مفکوروي ډول د پراتی نظریاتو خپرېدو احتمال نه لري. ښاغلی عکر وایي که د طالبانو د حکومت او منځنۍ اسیا هیوادو ترمنځ اړیکې نږدې شي د دغه سي ګواښونو د کمیدو سره به مرسته وکړي.
نو که د امارت او د منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ سیاسی اړیکې تقویه شي د دوی د مخنیوي امکانات ډیر زیات دي، خو که دا اړیکې کمزوري وي بیا دا امکان ډیر قوي کیږي چې دا جریانات په مدني اسیا کې تشویش او اضطراب رامنځته کړي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د سمرقند د غونډې په اړه رسنیو ته سندي ویلي، خو د مخه د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکو په دغسې غونډو کې د طالبانو د حکومت د اسادو ګډون اړین ګڼلی و. همداشان د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکو له افغانستان څخه نړۍ او په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادو ته د امنیتي ګواښونو پېښېدو احتمالات په کلکه رد کړي دي.
درنو ریدونکو او محترم میلما فضل الله اختر صاحب راپور خدغلی خپور شو تاسو نه مننه. نو بیرته بری شو دی مسلې ته چې ستاسو په نظر چې کله طالبانو تیر کال په پسرلی کې د خوشتي پی کانال جوړولو کار شروع کړ، دغه د اوس یو کال پوره شوی دی او ویلي و چې دا په درې مرحلو کې به دا تکمیلیږي. نو دلته ډېرې پوښتنې دي، یو غدا چې کله چې یو سین په یو منطقه کې روان وي د سین په دواړو غاړو کې چې څومره ملکونه پراتی وي یا څومره ولسونه پراتی وي، ملکونه د هغې نه د یو نړیوال قانون په اساس باندې دغه اوبونه استفاده کوي. د نړیوالو قوانینو ډېرو جزئیاتو ته به نه ورځو، خو صرف دومره ته نه غواړم چې اول په همدې برخه کې لږ شانتې رڼا واچوه. مثلا دغه د آمو سیند د افغانستان په شمال کې واقع دی چې دا تیریږي د افغانستان نه کوم ځای ته ځي، کوم ځایونو کې کوم کوم ملکونه د دې سیند په غاړه د افغانستان سره ګډ پراته دي. اختر صاحب
افغانستان او د تاجکستان سرحدی سیمو کې امغل ته د واورو د ویلې کېدو د وجې جریان د اوبو چې جوړیږي هغه د افغانستان او تاجکستان برخونه جوړیږي او دا لاندې بهیږي د ازبکستان د ترمی ساحې نه تیریږي، بیا هغه ته داخلیږي د ترکمنستان ساحې ته او ترکمنستان نه بیا ځیږي. مخکې د ترکمنستان زیاتره زرخیز ځمکې چې دي هغه د آمو سیند نه اوبه اخلي بیرته دا داخلي په ازبکستان ساحه کې چې هلته د خوارزم ولایت او نوکوس منطقې هغه د دې اوبو نه خړوبیږي. نو په لاندې پرتو هیوادونو کې ازبکستان او ترکمنستان دي، په پاس سر کې تاجکستان او افغانستان راځي. د دغه اوبو لپاره چې کوم مکانی برخه ده تقریبا هغه د افغانستان برخه د ازبکستان او ترکمنستان په نسبت زیاتره ده چې هغه کنټریبیوشن یا کومک کوي دغه اوبو جریان ته. مثلا
یعنی ډیره برخه د افغانستان په خاوره کې جاری ده، د افغانستان سره دیزی کې ده، مقصد مو دا دی؟
بله، د اوبو د مقدار په لحاظ لکه تاسو وګورئ افغانستان تقریبا 2% ونډه لري په دغه اوبو کې، چې د ازبکستان دوه چنده کیږي او د ترکمنستان په پرتله باندې هغه تقریبا 3 چنده کنټریبیوشن یا ونډه لري د جریان په بخش کې. نو په عمومي توګه کوي تاجکستان، افغانستان، ترکمنستان ازبکستان او قزاقستان په دې کې شامل دي. خو کله کله قواعد د تړونونو خبره تر شو نو په 1992 کال کې چې کله د الماتی تړون لاسلیک شو افغانستان کې دغه مجاهدینو جګړې او کورنۍ جګړې په صورت کې افغانستان دغه تړون برخه ونه ګرځیدله. نو دغه هیوادونو د خپل کې تړون او د دې بو شراکت خپل کې حساب کو تقسیم کو سره افغانستان بیرون پاتې شو.
ولې د افغانستان ولې پاتې شو؟ افغانستان ولې د تړون کې نه و؟ دلته کوم اعتراض و پکې؟
یو یو دا خو شاید اخ ولدي دوار خولری یو دا چې افغانستان له طرفه موږ دا ویل شو چې موږ په خاصی توګه د دې تړ برخه ونه کول شو. خو که چېرته د مرکزی آسیا مملکتونو موخه تاسو ګوري هغه وی چې په دغه وختو کې په افغانستان کې کورنۍ جګړې وی الته یو مرکزیت نه و، حکومت نه و چې څاتره خبرې وکړي. نه د اغه چې اداره احزاب چې هغه پر جنبونو کې خېلو دغه لپاره افغانستان د وبو هغه شاید مبل لفظونو کې اهمیت ونه لري، مثلا نه لري
وضاحت شو. خاصې نو په دې حساب باندې یعنی چې چون منبع افغانستان او تاجکستان دي او 12% تاسو ویلي چې د افغانستان ونده د پدې وبو کې د عمودي سین په وبو کې سالورم تاجکستان نور به په سده نور جمهوریتونه یا ملکونه دي د مرکزی آسیا د پخوانی. ښه نو اوس دې ترازو چې طالبان خو دا پروژه غوډه پیل کړل سی او د دې سینه باندې ډیر زیات یو بو د راپورټونو لقرار اړې په دې کانال کې ډیر زیات سوروارم دی وګدم دی او دا برزي د بلخ ولایت او سوال ده چې د دې سفرس کده کانال نن خلاص وو به جاری شي سومره وو به چې دی هغه ترازی د بلخ ولایت د خاطراتی دی په دغه ولایت کې د کوم زینو نتیریږي چې دا زمونږ اړیدونکو کپی خبر نه پدې خبر شي او کوم زی پوری دا وبر رسیدې شي چې تاسو اتمن دي کې مطالعه لري او څه ګټه کوي د نن په افغانستان کې.
مننه. دغه په تیر جمهوریت دوره کې بشوونی سه حکومت کې کوم درسات روانو بعضی تل ساتو زه خپل شاهد ما په کې ناستو ما چې د مالی وزارت کې او د رئیس جمهور د صلاحکار په دفترو کې پرمختللی دغه تا دو درې اپشن وي په دغه پروژې باره کې هر پروژه تخنیکی ته ډیر جزئیات شاید ولري. خو مستقیم منظر اعظم دا چې دا د کالداد ولسوالۍ نه شروع کیږي په بلخ ولایت کې.
کالداد ولسوالۍ د عمود سین په غاړه پرته ده.
بلې دا د عمود سین په غاړه پرته ده، به خې د سین سره وصله ده، د مغازینه ما سچنه اخلي دغه کانال او دا د بلخ تن مختلفو ایسونه تیریږي او رسی انخوی فاریاب ولایت ته پورې دا وګدي او ګرکیږي. نو په لاره کې څو نظم کې راځي په عمومي توګه د دوی محاسبه چې کومه تقریبا 15000 مربع کیلومتر ځمکه شاید خړو بشي د دغه کانال د ودی. خو دا هغه ډیزاین کیپاسټي هغه ډیزاین پرامیټر دي کومه د ته فکر وکړو چې تا په مثالی توګه د پروژې تطبیق کوشي نو دغهونه ځمکه کې د شي د وبولاند راشي په بل لکسنو کې چې تر کوتای ولري او شاید ولري زه په اړه باندې کولای شم خبري وکړم چې دې دغه پروژه په تخنیکی ډول هغه شان تطبیق نشي چې په کار ده. نو شاید دغه 15000 مربع کیلومتر ځمکه چې بي وي چې باید خړوب شي او بولان دي راشي یا بیاري شي هغه شاید ونه شي، شاید دغه ډیره بیا نسبتا ډیره کمه وي.
تاسو ویل چې د کالدار د ولسوالۍ نه شروع کیږي غلطه سرچینه ده، امديزي کې دغه بند جوړیږي نو کانال او امديزي نه شروع کیږي بیا راځي انخوی ته فاریاب ولایت میاد کې بلخ ته څنګه راځي؟
خو دغه غلطه ده د هغه کلدار ولسوالۍ چې ده هغه خپل د برخ بلخ مربوط ده، د بلخ ولایت مربوط ده، چې هغه نه تیریږي
پوه شم. زما سوال هم ده و چې د کلدار نو د کوم ځای پورې مربوطه شو؟ که د بلخ خونو باید د بلخ مونږ ووایو چې د دې نه شروع کیږي. صحیح، یعنی د بلخ د ولایت
مربوط ده.
زه غواړم د خپل اوریدونکو لپاره د کلک صحیح تاسو وضاحت وکړي چې د بلخ د ولایت د کلداد ولسوالۍ نه چې د عمودو دریا سره د غلطه بيخي پوله لري د غیز نه د نهر یا د کانال شروع کیږي او به راړول کیږي بلخ ولایت ته بیا غیز نه په سیسی فاریاب ته. صحیح. ها
بله.
او تاسو ویل چې کسنګ چې جوړ شوی دا وسنګ چې ډیزاین شوی دا کسې تطبیق شي 15000 جریبه مو ویلي
مربع کیلومتر
او کیلومتر مربع زمکبه ابیاری شي یا بخروب شي خا اوس یعنی تاسو فکر کوئ چې دغه برخه کې چې طالبانو دغه پروژه شروع کړه دوی به د ملکونو سره خبرې کړې وي که دوی فکر کوي یا دوی په خپل هغه پروګرام چې د اشرف غنی په وخت کې په مغې صاحب باندې چې لار صاف او هغه کانال شروع کړی دی او کار کوي یا یې دوباره خبرې کړې دي د دې پروژې شروع کول
زه فکر نه کوم چې د طالبانو دولت یا د دې کانال باره کې مخکې تر مخې دغه مملکتونو سره خبرې کړې دي د اشرف غنی صاحب په دور کې دغه پروژه راځوندې شو لا په غو باندې کار شروع شو هغه باندې یو شرکت وو یو ترکی شرکت وو هغه سره خبرې روانې وي هغه ترکی شرکت درې پروپوزل مخې ته راوړل هغه فرق پدې کې و چې تربن باید په کومه ساحه کې وکړي کوشش کېدل هغه واسطه غیر جمهور غني هغه دا و فشار پدې و چې هغه منطقې ته چې موږ کم مصرف وشي فائدہ زیات واخلو او د وګړي یعنی خرچنه موږ د هغه ځای سره وصل کو چې کم دي چې موږ ته د پمپ بغیر یا په ګرویټي فلو چې ورته وي هغه په طریقه په طبيعي حالت کې موږ د هغه نه وبو واخیستل شو زه اوس نه پوهیږم چې هغه درې پروپوزلونه کې کم برخه دا اصل کې د تیر حکومت انتخاب چې و عملی جامور راشوي دا ورته ول شوی دا اغه نو رسو کوم نوې سروې نه ده شوې ده لپاره امغه سروې غانې دي امغه اسناد دي امغه درې پروپوزل نه یو انتخاب شوې ده او اغه پروژه پر مخ روانه ده نو شرکت څنګه مخکې دا ترکی شرکت سره خبرې روانه وي چې اوس دې خو ملي شرکت سره خبرې کړې دي ملي شرکت په تو باندې کوي خو یو شی چې اغه وخت کې خپل رئیس جمهور غنی او یاد اغه ټیم لپاره چې بعضی برخو کې زه شخصا ما کار کوم سره د دې کانال تخنیکی ارخ چې هغه چیلنج سره مخ دی هغه دا چې دغه منطقه چې دا کانال ته تیریږي د قشته په کانال دا دشت ده او دغلته اکثرا تیز بارونه چلیږي چې هغه ځان سره خاوري ریګو کانی راوړي نو یو هغه دا چې کچته دا کانال تیر شي چې هغه تقریبا د ډیزاین مطابق 2 متر جوړ دی او 3 متر وسعت لري که چیرته دوغونه بلین ډالر مصارف سره افغانۍ مصارف سره کدا کانال جوړ شي مشکل دا ده چې آیا څو کالو کې د نننه کېده چې د تیزو بادونو د وجه د خاور تخریب شي ساتي خاور تخریب شو دا کانال دکی هغه بره کې به موږ کار کړي او بعضی پیشنهادات مو راوړل کچې کچتا یو دو درې هغه یو یو پایلټ پروژه په شکل کې تطبیق کړی نو شاید موږ به نتیجې ته ورسیږو چې په دغه درې طریقو کې کم یو موثره کېدای شي د کانال د ډکه د خاورو ډکېدو مخنیوي وکړي ترڅو هغه خپل هغه ډیزاین کیپاسټي یا ظرفیت ته موږ لاسرسي ولرو او موږ مزمکه خړو بشي
ته خبرې چې اوس چې د طالبان کار کوي کوم ځای پورې دا کار رسیدلی او دغه وخت متوجي دي د نقص
د سپورز د راپورونه خبرې دی وی چې دغه پروژه تقریبا دریمه برخه دوی کار کړی ده خو دغه مشکل چې کوم ته اشاره کوم زه فکر نه کوم تر هغه د دوی لاس ته ورغلی تر اوسه بوریا او تخنیکی ته وری دغه مشکل ته پام کړی ځکه دغه مشکل د بخارا د دشتونو شروع کیږي د ازبکستانه د تیز هواګانی او دغه روجن چې ورته انګلیسي کې وي دغه کانال د کیټو ډیر ځات امکانات شته چې په دغه موسمو کې خصوصا په اوړي په موسم کې وشي الته تبخیر هم زیات دی او بم کمی دی بل طرفه کړه د دې کانال ظرفیت چې دی اخر دی ریګونو د وجه بند کړل شي نو فکر نه دغه تر اوسه پورې په هیڅ راپور کې نه د طالب نو د دولت په کوم راپور کې نه په کوم خبري کانفرنس کې دغه مشکل ته ګوته نیول شوی چې دغه داسې مشکل تر اوسه پورې د پروژې هغه کوم خیان چې خلک باید واوري مثلا هغه مثبت اخونه ورته ویلي نه په چیلنجونو خبرې شوی نه د ګاونډیانو سره په سیاست خبرې شوی نه تر دا چې منګه څونه کولای شو کانالونو نتورک یا غجال چې باید خوش شلته هغه لپاره سمرابطه امادګی ده یا کوم مکانی فرش لپاره دوی امادګی لري چې کوم فصل انتخاب کوي چې افغانستان اقتصاد سره کومه کوي هغه بارے کې تر اوسه پورې فکر کوم چې مطبوعات په دې شی نه دی راغلی اصلا نو دا یو ډېر مشکل یو د خبره دویمه خبره دا چې سم ده د کانال ډیزاین او هغه خوښو او ډېر په شاید دغه تخنیکی شیانو د نهایی کېدو نه مخکې متاسفانه دولت سفر وکړ دلته وس دغه پاتي شوي شيان چې و ارکونه چې هغه د کانال د ساتنې لپاره او د کانال د ظرفیت برحال ساتل لپاره او د دینه اعظمي استفاده لپاره ځکه کنه کوم چې هغه تر ته د پوره شوي کې شوي دي باید طالبانو اداره کوو کولې شي خلکو ته غوړ معلومات ورکړي خو ځکه کنه کوم سره باندې باه
په هر صورت یعنی په هر صورت چې کانال جوړ شي سرته ورسیږي تصویرې برخه ولایت او بیام د سيزي په سفاري اپته خپدیل که خو بدوی رسیم د دینه استفاده کی یعنی دا عموما د زراعت د لپاره د دیوبونه استفاده کی کانورو مسایلو د لپاره هم
مستقیما د کانال اومده مقصد ته او تر اسنه چې منګه کتلی هغه وخت هغه د زراعت لپاره د کرنې لپاره دی
خو
بغیر مستقیم توګه کولې شي مثلا په بعض برخو کې دغلته د تیلو د استخراج سکتور کې کومک وکیا مثلا ځکه منطقوي ثبات لپاره امنیت لپاره یا د پنګا چون لپاره زمينه مساعده کې ترڅو راشي نور کمپنیان راشي دغلته کار وکي او کبریالي ته بدغه پروژه په سر ته ورسي نو دغه شان دي ځکه مهم دي افغانستان لپاره
یعنی د یعنی که تاسو فیشې د سکولو لپاره هم استفاده نه کړئ شي دیوبونه
نه سکول لپاره که چېرته دا پروسس نشي سکول لپاره تاسو مستقیمه استفاده نشي کېدلی
مقصد مې دا چې یعنی که پاک شي تاسو فیشې کنه ها
او امکان لري پروسس شي استفاده کیږي
ها تاسو مخکې د پالیسي او خبرو وکړه لکنه چې دا لا تر اوسه پورې نه معلومه یو مېرمن د دلته د هغه کې امریکای کې په پوهنتون کې او دا د پټسبرګ پوهنتون دی تاسو ته به تر معلومه دا د حکومتداري او بازار ساحه کې خپل هغه لري د تجربه لري د دې مرکز رئیس ده او مؤسسه ده دا وایي چې تر اوسه پورې چې دغه د مرکزی آسیا د پروژو سره تاسو د افغانستان روابطو ته وګورئ او پروګرامونو ته وګورئ وی همیشه دا پروژې چې د دواړو په ګټه وي مګر دغه پروژې چې ده وای دا خو ستونزې په پکیوي مشکلات په پکیوي او بیا وای چې ستونزې خلاصه کوي چې یو بل کس لولي چې دینه به په بیخي لوی نزاع جوړ شي چې د دې دلیل بس یواله نو که په قانون باندې برابر راي دا پروژې خپل ټول ملکونه د خپل حقابي په حساب ته استفاده وکړي نزاع به نه ولې جوړيږي
یوخو
مقصد هم چې ملک هم چې یاد کړي هغه ترکمنستان یاد کړي چې ان ترکمنستان او بوت ډیر ضرورت لري د دوی سره بستون ز پیدا شي
بلسف زه مخکې دې دا سوال ته تقریبا جواب ورکم د امریکا د داخلي استخباراتو د ریاست یو راپور دی چې کانګرس ته وړاندې کړي وو هغه په 2040 کال پورې کانګرس د داخلي امنیت ریاست ته وظیفه ورکړې و چې هغه مملکتونه چې آلته د موږ لپاره ستراتیژیک اهمیت لري آلته د وبول لارې کې مشکلات کې ایجادېږي هغه به کوم مملکتونه نو د امریکا د داخلي استخباراتو ریاست چې کوم راپور جوړ کو هغه کې د دنیا و سندیزي حوزې حساب نشي دا تر 2040 کم کار په جدي مشکل سره مخ دي حتی شاید جګړې مخې ته راشي او متاسفانه هغه وو حوزو کې چې په نړیواله سطح د ویل لپاره ستراتیژیک اهمیت لري د امریکا دولت لپاره هغه کې یو د کابل دریایي حوزه ده یو پکې عموده چې په دواړو کې افغانستان شریک دی په کابل دریایي حوزه ده هغه د انډس برخه ده چې هغه کې پاکستان او هند په دې باندې رسمي جګړې کړې دي په توڅل جګړې شې وې په دې باندې افغانستان هم د هغه انډس برخه ده او هغه لپاره د عمل د دې مشکل دی عادي چې هغه تاغه اغه د تنظیمي ظرفیت نشته چې د دې حوزې وب مهار کشي نه کنه افغانستان بلکې د منطقه نشي کولای دغه شاید جنجال یا د مشکل لامل شي په امو سین کې هغه وی چې هیڅ قسم کپاسټي دلته وجود نه لري د امریکا د داخلي استخبارات ریاست چې کوم راپور وکړ هغه وی چې دغه نو کوم وای وګورو نو خو خو دې ځان کنه بوزي خو دغه ارزونه چې شوی دي هغه خینې دي د وسته د هغه مملکت چې د ترکمنستان هغه ډېر وچته د افغانستان په نسبت هغه ډېر زیات دشت لري باران په نسبت کې سمر د هغه د اقتصاد غټه برخه نفت او غاز او دغه شیان دي خو زراعت غټه برخه هغه د امو سین نو بکیږي نو طبعا هغه خاموش نه شي پاتې کېدل مالا یو راپور وکړل چې د ازبکستان بعضی د دغه بخش متخصصین وایي چې د دغه کانال د ازبکستان لپاره د ملي امنیت یو د مهم ترین موضوعات نه ده. نو دا چې وایي څنګه خاموش کې پد کې د لسی هغه به وخت ثابت کی هغه وجه دا ده چې په ازبکستان په دنیا کې تلورم نمبر د پومبي هغه د تولیدونکو هیواد دی او تقریبا 40% د غوي کاری قوت چې دغه دغه بخش تر وصل د کلمي توګه مخبل چون کې الته کار کړی دی تقریبا 2 میلیونه انسانان په کلمي توګه صرف د پومبي د کاروبار سره د ټولونې سره
مصرفي
او غټه برخه د پومبي پیداوار چې هغه په خوارزم ولایت کې کیږي نو که چېرته د اغوینه د تاسیو یو ستراتیژیک فصل او د کاري قوې د استخدام منبع واخیستل شي طبعا هغه خاموش نه پاتې کیږي زما په نظر هغه به د عمل خی دا چې هغه په وخت باندې چې هغه د عمل په کوم شکل کړي لکه تاسو وختي خپل راپور کې ویل چې دی غونډه بلدي په دې روان صورت کې نو شاید دا وی جزئیات کړه په میدان تر راشي نو و به پوښیو چې کوم کې سم خپل عمل دی او بل خبره دا چې افغانستان چونکه په شرقي هغه کې د پاکستان سره تجارتي مشکلات لري زمونږه اوسنی حالت کې اکثره اعتقاد موږ په پاکستان باندې ده نو شاید دا سی هم فکر کېدلی شي چې د افغانستان مستقیم په دغه تجارت باندې تاثیر ولري هغه مرکزی اسیا مملکتونه د فشار واردولو لپاره باید د خپل نور ستراتیژیکو نقطو نه شاید ګټه واخلي ځکه هغه لپاره مهمه دی چې دغه مهم دی د اقتصاد لپاره دغه پروژه هغه لپاره نقصان کېدلی شي پاتې شو د بین المللي کنوانسیونونو مطابق هو کله کدا چې پروژه کیږي شریک وبو یا سرحدي وبو نو اصولا باید دا شریک شي دغه مملکتونو سره زموږ فکر دا شاید په مخکې تر مخکې هغه سره نو شریک شي خو برعکس هغه ارخم
دا د شراکت دا د شراکت مسله چې وایي یعنی معنی تر کومه څومره متره یا ارزو ارقم مقیاس چې تاسو وایي څومره متره چې د غسین د افغانستان په خاورو کې رواني د همدومره وبو حق لري کله چې کوم بل قانون موجود دی زه بيخي دې وخلرمه فقط غواړو چې پوه شئ چې دا آینده کې د دې نه کوم مشکل پیښ نشي دغه خبره وه مهرباني
مننه دغه تقسیمات چې دا اکثره د جغرافیایي منطقي لرلو پورې نه دا چې څومره منطقه لري دغه سينو دغه نو په وای ډېر وخت لري هغه اکثره د فوریدا چنیاس یا زګوت څنګه دی مثلا په افغانستان کې د غذایی مسونیت مشکل سره موږ مشو کچې ته تخنیکی خلک په دې هغه کې وي دغه باسونو کې هغه د غوړډي ملکونو سره کوي هغه کولای شي دا استدلال وکړي چې افغانستان کې په فقر دی لوګي سره خلک مخامخ دي په غنګان زراعت او بیرونی امدادونه کم شي بي نو شاید څنګه څه نسبی قناعت وکړ شي خدانه د جغرافیایي سرحدونو پورې د څونه منطقه د چاپ کنټرول کړي
د ضرورت په اساس ده د ضرورت په اساس زنه ملکور صنعتي دي زنه زراعتي دي زنه ډیر ضرورت لري زنه کم ضرورت لري ځکه چې د انسانانو ژوند دي ښه خبره ډیر خوشاله شوم چې تاسو سره وګیدم دا ډیر د څه مسله ده چې هر ملک ته ورچاته مهمه ده مثلا نو چیرته چې وبو کمیږي د ټولو ناول بازګر تاوني کیږي ځکه چې وبو نظم کبه څنګه وکړي صحیح نو په دې خاطر باندې لکه څنګه چې تاسو ویلې چې دا کانفرنس په دې آینده هفته کې جوړیږي امکان لري په دې مسایلو باندې مالته خبري وشي خو که مشکلات پیخیږي د افغانستان حکومت اوسه پوری په رسمیت نه دی پیژندل شوی دا بیا مهمه خبره ده چې حل به څنګه کیږي
که مشکلات پیخیږي مستقیما تاثیر د افغانستان په غریبه طبقه باندې لري ځکه د افغانستان دولت په رسمیت لامه ده پیژندل شوی په دغه رسمي ناسو کې دوی ځای نه لري دوی خبرې حق نه لري د ملل متحد شکایت نشي کولای متضررین صرف د افغانستان غریب خلک دي متاسفانه په دغه حالت کې او دا باید نظر نه ونه غورځول شي ځکه تیر څو کالو کې چې دا نظام بدل شوی دی افغانان نور سره به مشکلات مخ کیږي او
زه سیم په مخه آینده بیا راځم